بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترم او اوریدونکو، د دې خپرونې په پیل کې د جواد پناهی په غږ د بقره د مبارکې سورې د اووه اتیایم او اته اتیایم آیتونو تلاوت او ورپسې یې ژباړه هم اورئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. صدق الله العلي.
د لوی خدای په نامه چې بخونکې او مهربان دی، او په تحقیق سره چې مونږ موسی ته د تورات کتاب ورکړ او په هغه پسې مو نور پیغمبران پرله پسې راولېږل، او د مریم زوی عیسی ته مو ښکارا او څرګند دلیلونه او معجزې ورکړې، او په روح القدس سره مو د هغه تایید وکړ او قدرت مو ورکړ. دا پر تاسو څه شوي چې کله یو پیغمبر تاسو ته داسې حکمونه راوړي چې هغه ستاسو خوښ نه وي، نو تاسے قبر شروع کوئے، چاته به دروغ جن وایاست او څوک به وژنی. او هغه بلارې ډلې وویل چې زمونږ زړونه په غفلت کې نغښتی دي، یعنی د اسلام آواز نه ورسیږي، بلکې دوی د کفر په وجه خدای رټلې دي، نو ډیر لږ کسان پکې ایمان راوړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. گرانو قدر مند دوستانو چې هر ځای کې زموږ غغورې لمینې خلوص ډک سلامونه وړاندې کوو. ساسو د روغ صحت او خوشاله ژوند په هیله سره زیب شاهین او زمانو ملګری د نن یوې غنټې مازیګر نه خبرونه سره ستاسو په خدمت کې یو. نن د جمعې مبارک ورځ د 1400 هجری لمریز کال د غوی د میاشتې 13 نیټه ده، چې د 1442 هجری قمری کال له شوال یا وړوکي اختر د میاشتې له 9 او د 2020 میلادي کال د مای له 20 نیټې سره برابر ده. په دې خپرونه کې به د ایران او افغانستان په ټیک 15 او د پاکستان په 15 بجې خبرونه اوري. بیا به د غزې د 11 ورځنی جنگ نتیجې تر عنوان لاندې یو سیاسي تبصره راته وړاندې کوو. ورپسې به د ایران سیل نومي پروګرامونو د لړۍ یو بل پروګرام درته نشر کړو، او په اخر کې به هم ستاسو ګلونو دوستانو په خطونو، ایمیلونو، میسیجونو او غږیزو پیغامونو مشتمل ستاسو د خوښې هر کله راشه پروګرام سره زموږ د خپرونه ختم شي. نو هیله لرو چې دا خپرونه تر اخره پورې ستاسو د پام او استفادې وړ وګرځي. له یوې لنډې دمې وروسته بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. دا وخت په تهران کې د مازیګر 15 بجې د اوس هم خبرونو ته پام وکړئ. په سر کې هم د مهمو خبرونو سلټ کې د غزه او لویدیځ غاړې خلکو د سهونست رژیم په مقابل کې د مقاومت په کامیابی جشن جوړ کړ. ملګرو ملتو د سهونست رژیم د 13 له ختمېدو څخه هرکلی وکړ. حزب الله اعلان وکړ د قدس توره نومې جنگ وښودله چې اسرائیل د جولا لزال هم سست دی. محمد جواد ظریف وویل د اړم په توګه د ټرمپ د بندیزونو دوام د قبول وړ نه دی. او افغان ولسمشر تاکید وکړ طالبان لا هم سولې او د میرمنو حقونو ته ژمن نه دي. اوس هم پوره خبرونه واوري. رسنۍ سرچینو له ډزبندۍ او د سهونست رژیم په مقابل کې د فلسطین د مقاومت له کامیابۍ وروسته د غزې په ټولو ښارونو کې د فلسطینیانو د جشن جوړولو او خوشحالیو کولو خبر ورکړ. د سهونست رژیم رسنیو بیګا اعلان وکړ چې دغه رژیم کابینې له نن سهار څخه د غزې په ترانګه کې د ډزبندۍ له ټینګېدو سره موافقت کړی دی. له ډزبندۍ وروسته د غزې په سړکونو کې د فلسطینیانو جشن، خوشحالی او د کورونو په بامونو باندې د الله اکبر نارې له دې زیات چې د ډزبندۍ او جنگ بندۍ په وجه وي د مقاومت د ډلو د کامیابۍ او د دغو مقاومتي ډلو په ګټه د میداني انډولونو او موازنې د بدلون ښودنه کوي. د فلسطین د اسلامي جهاد غورزنګ د فوجي څانګې القدس ډلو ویان ابو حمزه وویل لنن سهار څخه په اعلان شوي ډزبندۍ به پابند یو، خو د سهونست دښمن له هر ډول حملې ته به پریکنده جواب ورکړو. د فلسطین د اسلامي مقاومت غورزنګ حماس یو مشر خلیل حیا هم وویل مقاومت په دغه مقابله کې په خپل وحدت او یووالي سره غاصبانو ته سخت گزار ورکړ. سهونست رژیم د روانې مای میاشتې له 10 نیټې راهیسې د غزې په ترانګه او فلسطینیانو باندې وحشیانه حملې او تیری شروع کړل، چې له عمله د 15 ماشومانو، 9 ښځو او 10 بوډاګانو په شمول 213 فلسطینیان شهیدان او 1019 تنه نور هم ژوبل شول. د فلسطینیانو په خلاف د سهونست رژیم جنایتکارانه اقداماتو نړیوال احتجاجونه او اعتراضونه رابرسېره کړي دي. د ملګرو ملتونو مشر انټونیو ګوټریش د فلسطینیانو او سهونست رژیم ترمنځ د ډزبندۍ لټینګېدو د اسرائیلو تیریو له ختمېدو څخه هرکلی وکړ. د ملګرو ملتونو د سایټ د راپورټ لمخې انټونیو ګوټریش په یو بیان کې وویل ضروری ده چې نړیواله ټولنه په لا پراخه سطح له فلسطینی خلکو څخه ملاتړ او د هغوی له ادارو سره د مرستې په خاطر د چټک او پایدارې بیا رغونې لپاره مضبوطه ملاتړي پیکجونه برابرولو لپاره له ملګرو ملتونو سره ملګرتیا وکړي. ګوټریش غزه د خپل واک فلسطین هیواد یو نه بیلیدونکې برخه وبلله او ویې ویل پکار دی د حقیقي ډزبندۍ او اختلافاتو د ختمېدو لپاره له هیڅ کوشش ډډه ونه کړي. همدارنګ د اروپایي اتحادیه د خارجه سیاست مشر جوزف بورل هم نن د غزې پترانګه کې له فلسطیني مقاومتي ډلو سره یو اړخیزې ډزبندۍ ته د صهیونیست رژیم غاړه ایښودلو څخه هرکلی وکړ. د ایشیا د لویدیس په چارو کې د روسیې د ولسمشر استازي میخایل بوګدانوف هم د حماس د سیاسي دفتر له مشر اسماعیل هنیه سره په ټلیفوني خبرو کې د فلسطین د مقاومت د ډلو او د صهیونیست رژیم ترمنځ د ډزبندۍ هرکلی وکړ. خبرونه له ریډیو تهران اوري. د لبنان حزب الله اعلان وکړ د قدس توره نومې جنگ یو ځل بیا وښودله چې اسرائیل د جولا له ځالې هم زیات سست او کمزورې دی. المینار د رپورټ لمخې د لبنان حزب الله نن د یوې بیانیې په صادرولو سره د قدس توره نومې جنگ کې د فلسطین د مقاومت د ډلو او د خلکو د کامیابۍ په مناسبت فلسطینیانو ته مبارکي وویله. حزب الله په خپل بیانیه کې تاکید وکړ مقاومت د قدس توره نومې جنگ کې په صهیونیست دښمن باندې یو نوی انډول مسلط کړ او دا کامیابی به د سیمې په راتلونکو جنگونو کې پراخ تاثیر ولري. د حزب الله د بیانیې په دوام کې راغلی دي د فلسطین د مقاومت ډلو د قدس توره نومې جنگ په دوران کې ټولو ته دا ثابته کړه چې اسرائیل په مختلفو پوځي او امنیتي ډګرونو کې له سختو درزونو او کمزوریو سره مخامخ دی او موږ باور یو چې له بهر نه تر نهر پورې د ټول فلسطین ازادي به په راتلونکو نږدې وختونو کې حاصل شي. د ایران خارجه وزیر ویل د بایدن د حکومت لخوا د خبرو اترو د اړم په توګه د ټرمپ د غیر قانوني او غیر انساني بندیزونو د دوام د قبول وړ نه دی. د فارس خبرې جان د رپورټ لمخې محمد جواد ظریف بیگا د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست لمشر جوزف بورل سره په ټلیفوني خبرو کې د بورل او د هغه د ملګرو د هلو ځلو په قدرونې سره په تیرو 15 میاشتو کې د امریکې د اقتصادي ترهګرۍ او د دغه هیواد لخوا د ژمنو د مسلسل خلاف ورزۍ په دوام نیوکه وکړه. ظریف تاکید وکړ په ویانا کې د خبرو اترو د کامیابۍ لپاره د ضروري شرط په توګه د دغه پالیسۍ بنیادي بدلون یو سیاسي فیصله ده او د امریکې ولسمشر شری پکار دے غور اکڑی. دا خبرونه تاسو له ریډیو تهران اوري. دا افغانستان ولسمشر ویلی دی افغان حکومت سولې ته ژمن دی او هغه ورته لومړیتوب لري خو طالبان لا هم سولې او د میرمنو حقونو ته ژمن نه دي. محمد اشرف غنی زیات کړه ک طالبان له نظامی لارې واک ته رسیدو هڅه وکړي د افغانستان د خلکو او افغان سرتیرو له جدي مقاومت سره به مخ شي. د افغان سرچینو له مخې د په طالبانو تور پورې کړ چې په بریدونو کې ملکی وګړي وژني او د میرمنو حقونو ته لا هم ژمن نه دي. جمهور رئیس زیات کړه افغان سرتیری دا ورتیا لري چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د هیواد امنیت خوندي کړي خو په ورته وخت کې په دې برخه کې په نړیوالو مالی ملاتړونو تاکید وکړ. ټاکل شوی دا چې د ستمبر تر 11 پورې ټول بهرنی سرتیری له افغانستان څخه وځي او واک افغان سرتیرو ته وسپاري چې افغان حکومت سیاسي او مذهبي مشرانو او خلکو په دې خبره د اطمینان په سرګندولو سره په ځلونو ویلي دي چې افغان ځواکونه د هیواد د امنیت ساتلو صلاحیت لري او بهرنیو ځواکونو ته هیڅ اړتیا نه لري ځکه چې بهرنیو ځواکونو په افغانستان کې د ناامنۍ ترهګرۍ او د نشه ییزو توکو د تولید او قاچاق له زیاتېدو نه بل څه ډالۍ نه ده لرلې. د افغانستان د میدان وردګو ولایت په جلریز ولسوالۍ کې افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ له 15 ورځو نخت ورسته د طالبانو په لاس سقوط شو. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته نن سهار په یو را لېږل شوي پیغام کې لیکلي دي چې د میدان وردګو ولایت د جلریز ولسوالۍ مرکز امنیه قومندانه سقوط شو او ټول ملحقات د طالبانو په کنټرول کې دي او ګڼ شمېر افغان سرتیری طالبانو سره یو ځای شوي او یو شمېر سپکې او درنې وسلې هم د طالبانو لاسته راغلي دي. سمو کړ. په دې اړه د میدان وردګو ولایت د سیمه ایزو چارواکو نظر واخلو خو بریالي نه شو. اما د یاد ولایت د ولایتي شورا وکیل شریف الله هوتک تهران ریډیو سره په مرکه کې یاد پیښه منی او وای چې یو شمیر سرتیری هم طالبانو ته تسلیم شوي دي. دا په داسې حال کې دا چې 13 ورځ رپورټونه خپاره شوي وو چې د جلریز ولسوالۍ ولسوال خلیل الرحمن یادګاری رسنیو ته ویلی دی چې وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده او طالبان هم له افغان ځواکونو څخه یو شمیر سیمې نیولې دي. او زیاته کړې وه چې که جلریز ولسوالۍ ته مرستندوی ځواکونه وانستولی شي نو شونې ده چې یاد ولسوالۍ طالبانو لاسته ورشي. په افغانستان کې تقریبا 150 طالب ځواکونه وژل شوي دي. د افغانستان د پوځ په عملیاتو کې د طالب ډلې تقریبا 150 تنه وژل شوي. زمونږ د خبریال د رپورټ لمخې د افغانستان د دفاع وزارت نن په یوې بیانیه کې وویل د طالب ډلې دغه 150 ځواکونه په تیر شواروز کې د دغه هیواد په مختلفو ولایتونو کې وژل شوي دي. په دغو عملیاتو کې لږ تر لږه 90 تنه طالبان هم ژوبل شوي دي. په پاکستان کې د فلسطین په ملاتړ کې په مظاهرو کې 14 وشو. د پاکستان په بلوچستان صوبه کې د فلسطین په ملاتړ کې مظاهرو لزی سره نږدې په ترهګریزه 14 کې لږ تر لږه 6 تنه ووژل شول. د پاکستان پولیسو نن وویل نن د بلوچستان صوبې په چمن پولیس خار کې د دغه ترهګریزه 14 له کبله لږ تر لږه 12 نور کسان هم ژوبل شول. په سختو ژوبلو کسانو کې د جمعیت علما اسلام د نظریاتي څانګې صوبایي نائب مشر مولانا عبدالقادر هم لیدل کیږي. د پاکستان د بلوچستان صوبایي چارواکو د دغه ترهګریزي اقدام په غندلو سره وویل د دغه جنایت شاته ترهګر هم هغه د اسرایلی رژیم لاتړی دي او په پاکستان په خاصه توګه په بلوچستان صوبه کې د امنیت او قراره راوستل نه خوښوي. تر اوسه چا کس یا ډلې د دغه ترهګریزي 14 ذمواري په غاړه نه ده اخیستې. او په هند کې د طوفان له کبله لږ تر لږه 122 تنه ووژل شول او په لسګونو میلیونه خلک بې کوره شول. د هند په شپږو صوبو کې ټاوک ټکا نومې طوفان له کبله تر اوسه 122 تنه وژل شوي دي او په لسګونو میلیونه خلک له خپلو کورونو کډه په سر شوي دي. له نوې ډیلي نه زموږ د خبریال د رپورټ له مخې دغه طوفان له 13 ورځو راهسې شروع شوی دی او د ګجرات صوبې په شمول د دغو شپږو صوبو 26 میلیون خلک له خپلو کورونو څخه په تیښته مجبور شوي دي. د هند د هوایي ځواکونو الوتکې او هیلیکاپټرونه هم هغه شان د طوفان له کبله د بې درکه شویو کسانو د لټون په حال کې دي. د هند د هوا پیژندنې ادارې خبرداری ورکړ چې ټاوک کا طوفان ورسته به د هند په ختیځ کې په بنگال خلیج کې یو بل طوفان هم دراتلو په حال کې دی. خبرونه ختم شول.
سیاسی تبصرہ
د غزه د یو لسرزنی جنگ نتیجه دا زمونږ د تبصرې عنوان دی چې زیب شاهین ستاسو په خدمت کې وړاندې کوم. له یو لسرزو جنگ ورسته بلاخره د اسرائیلو او د فلسطین د مقاومت د ډلو ترمنځ دزبندی رامسته شو. د اسرائیلو د فلسطین د مقاومت د ډلو ترمنځ جنگ د روانې مای د میاشتې له 10 شروع شوی او نن د مای په 21 نیټه دواړو لورو د ځینو بهرنیو لوبغاړو په منځګړی توپ سره لډز بندې سره موافقت وکړ. اوس مهمه پوښتنه دا ده چې دغه جنگ څه نتیجې لرلی دي. د دغه جنگ لومړنۍ نتیجه د فلسطین د مقاومت د ډلو د دفاعي قوت اثباتول وو. دغه جنگ وخودله چې د مقاومت ډلې په کاڼو تیګو سره د مقابلې له مرحلې نه تیر شوي دي او په خپل توغندۍ قوت سره د اسرائیلو پوځ او بنیادی مراکزو ته د زیان رسول لو قوت لري. په دغه جنگ کې د فلسطین د مقاومت ډلو په 300 یعنی په اوچته سطح، منځنۍ سطح او لاندې سطح د نیواکیز مکو په لور لسلور زرو نزیات توغندی او راکټونه اوشتل. مهم ټکی دا دی چې د جنگ د شروع کېدو پوړومبه ګنټه کې په نیواکیز مکو درې سوه توغندی اورولې شول، چې سل توغندی یوازې پوړومبنی یو منټ کې وشتل شوی دی. په حقیقت کې دغه جنگ په اطلاعاتي، تکنیکی، تاکتیکی او جنگی برخو کې د مقاومت د ډلو قوت او همدارنګ لخپل جغرافیایي، تاریخی او مذهبي تشخص څخه د دفاع په قدس شریف کې له اوسیدونکو فلسطینیانو څخه د دفاع لپاره د دغو ډلو قوت ثابت کړ. د دغه جنگ دویمه نتیجه د اسرائیلو د دفاع نظام د کمزوریو په ډاګه کېدل وو. اسرائیل چې په ډیرو پروپیګنډو سره د اوسپنیز گنبد د کارندتوب نغارې وهلې، د دې کتونکي وو چې د فلسطین د مقاومت د ډلو له 15% نه زیات توغندي په نخه ولګېد. دا موضوع د اسرائیلي رژیم لخوا د ډزبندۍ نه منلو یو دلیل دی. په حقیقت کې په خاصه توګه د اوسپنیز گنبد، فلاخن داود، پیټریاټ او ټاو په شمول د هوا فضا په برخه کې د اسرائیلو جنگي او میدانی توان ډیر زیات کم شو، او له دې نه زیات په فوجي برخه کې د دغه رژیم لپاره د جنگ جاری ساتلو امکان نه وو. د دغه جنگ دریمه نتیجه د نیواکیز مکو د پوځیانو او عامه خلکو لپاره د روحیې او نفسیاتي مشکلاتو څرګندېدل وو. جنگ اوږدېدو له یوې خوا د اسرائیلي پوځیانو پر روحیې او له بلې خوا د عامه اسرائیلي خلکو په ژوند باندې اثر وکړ. د مقاومت د توغندیو په دوامداره توګه د ویشتو په اثر په نیواکي ځمکو کې مدني ژوند له سختو مشکلاتو سره مخامخ شو. د اسرائیلي زخمیانو زیات شمیر د اسرائیلي خاریزو لپاره د نفسیاتي مشکلاتو د رامنځته کېدو سبب شوی وو. د نیواکي ځمکو په جنوب کې له 2 میلیونو زیاتو اسرائیلي خاریزو له خاریونه په بهر کې پنازایونو ته مخه کړه، چې د سیهونست میشت خارګیو د اوسیدونکو د امنیت په ټینګولو کې د اسرائیلي رژیم په توانمنۍ اطمینان نه لرل او ویره د دغه حالت سبب وو. د اسرائیلو د دفاعي نظام د کمزوریو څرګندېدل او د دغه رژیم د پوځیانو او عامه خلکو لپاره د روحیې او نفسیاتي مشکلاتو رامنځته کېدل او ورسره د جنگ نور نتایج د دې سبب شول چې بنیامین نتانیاهو ډزبندۍ ته غاړه کېږدي. بې لقید و شرط ډزبندۍ ته غاړه ایښودل د اسرائیلیانو له نظره د فلسطین د مقاومت له ډلو څخه د دغه رژیم د ماتې په معنا وو، نو ځکه په نیواکي ځمکو کې په نتانیاهو باندې نیوکې زیاتې شوې دي. دا ویلی شو چې د دغه جنگ څلورمه نتیجه د اسرائیلو د اقتدار په جوړښت کې د بنیامین نتانیاهو د پوزیشن متزلزلوالی وو. په همدې لړ کې د سیهونس رژیم د پارلمان غړی میرمن ایلیټ شاکید د دغه رژیم د کابینې د ډزبندۍ د فیصلې پر د عمل کې وویل، له غزې سره بې له قید و شرط جنگ بندول د اسرائیلو لپاره شرمناک خبره ده. د سیهونس رژیم د نوي امید نومې ګوند غړی گیدعون سار هم په غزه له مقاومت ډلو سره ډزبندۍ د دغه رژیم لپاره یو شرمناک موافقه وبلله. د سیهونست رژیم د پارلمان یو بل غړي ایتمار بن عافیر هم د اسرائیلو شرمناک او له زلالت ډکا ډزبندۍ د حماس غورزنګ په مقابل کې یو خطرناک تسلیمېدنه وبلله. وی ویل دغه ډزبندۍ به د اسرائیلو لپاره سخت حالات رامنځته کړي.
تهران ریډیو هر ورځ خپل اوریدونکو ته رنگارنګ سیاسي، خبری، مذهبي، کلتوري، تاریخي، تفریحي او داسې نور پروګرامونه وړاندې کوي. پر رادیو سربیرا زموږ په سایت کې هم زموږ پروګرامونه تعقیبولی شئ. درک دے parstoday.com/ps. تاسو کولی شئ په برېښنالیک سره د پروګرامونو په حق خپل نظر او غوښتنې له موږ سره شریک کړئ. درک دے pakhto99@yahoo.com. په واتس اپ باندې په دې نمبر هم له موږ سره اړیکې ټینګولی شئ. 00989121403.
د ایران سی
درانو و محترمو دوستانو، د ایران سیل نومی پروگرام سره د زیب شاهین ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یم. له شهرو د ولسوالۍ په کتنه کې مو مناسب ولیده چې د خرقان کلی کې د مشهور عارف شیخ ابوالحسن خرقانی له قبر هم کتنه وکړو. نو له موږ سره ملګری اوسئ. عزیزانو، د شهرود په شاوخوا کې یو شمیر قبرونه او زیارتونه موجود دي. دغه قبرونه د دې پترس کې چې د معمارۍ له نظره د کلتوري میراث برخه ده، د سترو عارفانو، عالمانو او شخصیتونو د دفن ځای دی. په دوی کې د شیخ ابوالحسن خرقانی مقبره نومیږي. له بستام 23 کیلومتر لرې او د نو خرقان قلعې په کلي کې د ابوالحسن خرقانی قبر دی. شیخ ابوالحسن خرقانی د 45 پیړۍ ستر عارف او د ایران د عرفان له پلوه ځلاند سیره ده چې آزاد فکره، ولسپالنه، ستر انساني نظر، پراخوالی له نظره ممتاز او کمساری دی. د دغه ستر ایرانی عارف چې د 45 پیړۍ کې ژوند کاوه، تقریبا زر کاله د متفکرانو، سیړاندو، شاعرانو، عارفانو د مطالعې او توجه وړ دی. دغه مشهور او پاک عارف بایزید بستامی خپل مقتدا بالو د ابو سید ابوالخیر، ابو علی سینا او ناصر خسرو پشان کسانی کتنې ته تللی او ورسره ملاقاتونه کړي دي. او خواجه عبدالله انصاری د هغه له مشهور موریدانو او شاعرانو څخه. شیخ ابوالحسن خرقانی له هغو عارفانو څخه دی چې د ایرانی کلتور په ساتلو کې مهم رول درلودلی دی، خو شاید کم کسان د دغه ستر عارف له ژوند او اشعارو سره بلدتیا ولري. د خرقانی د اوسنی قبر ودانۍ په مخروطي ګنبد سره جوړه شوې ده او د شیخ د وینا ښایسته فارسی خطاطي پرې شوې ده. دغه څو زلو لرونکو چې خښته پکې کارول شوې ده په یو شین او سرسبز انګړ کې ده چې په پدې سربیره چې د عارفانو لپاره زیارت ځای دی، د لیدونکو د کتنې لپاره یو آرام بخونکې فضا رامنځته کوي. او د سلطان العارفین بایزید بستامی قبر په شان هر کال زرګونه سیلانیان ورته راځي. مناسبه ده چې د سفر په دوام کې او د سمنان د کلتوري او تاریخي جاذبو په کتنه کې ګرمسار ته هم لاړ شو. کویری سیمه طبیعي او تاریخي جاذبې لري. ګرمسار یو ډیر جذاب او د لیدلو ښار دی چې لرغونوالی د اشکانیانو پړاو ته رسی. د دغه ښایسته ښار په خوا کې یوه پراخه صحرا، کوه دماوند او څو نورې سکی دی چه دلی دن کو لپاره به ساره جلوگانی را مستکڑی دی. گرمسار خار ته سفر د دغه دیار د اوسیدونکو ل غنی کلتور، آداب او رسوماتو سره بلدتیا لپاره مناسب فرصت دی. ځینې گرمسار د قومونو یوه جزیره بولی، ځکه چې پنځه بیلابیل ایرانی قومونه لکه ترک، لور، کورد، عرب او ګیلیک د یو بل په څنګ کې ژوند کوي. نو ځکه په بیلابیلو ژبو سره د یو بل په څنګ کې د خلکو د ژوند شاهدان یو. د سیمې تاریخي لرغونوالی ته په پام سره په دغه سیمه کې ارزښمن تاریخي آثار موجود دي. د صحرا په ملي پارک کې د سیاکو تاریخي کمپلیکس یو ارزښمن تاریخي اثر دی چې د ګرمسار په ولسوالۍ کې موجود دی. په دغه کمپلیکس کې د عین الرشید، شاه عباس او حرمسرا ماڼۍ شاملېږي چې ځایي خلک یې د قصر په نوم پیژني. د دغه کمپلیکس مهمه ودانۍ د شاه عباس محل دی چې د ایرانی معمارۍ د پرتم ښودونکې ده. دوستانو، د سیاکو په شمالي لمنو کې د یو کاروان سرا کندوالی لیدل کېږي. دغه کاروان سرا د سیاکو له مهمو ودانیو څخه ده چې په مستطیل شکل کې جوړه شوې ده. دغه کاروان سرا زیاتره له کاڼو جوړه شوې ده او په ځینو برخو کې له خښتو هم کار اخیستل شوی دی. د دغه کاروان سرا په شاوخوا کې شپږ برجونه جوړ شوي دي او په منځ کې یوه مرکزی دروازه جوړه شوې ده. د کاروان سرا دننه یو ستر انګړ موجود دی چې ګیر چاپیره یې شل ورکوټي تاخونه موجود دي. په دغه ودانۍ کې مهم ټکی د هغې د اوسیدونکو د اړتیاو وړ اوبو تامینول دي. اوبه به د دوه مجراو په وسیله ودانۍ ته منتقل کېدلې. دغه اوبه به د سیاکو لمنې له چشمې د ودانۍ مخې ته سترو تالابونو کې منتقلې دي. د ودانۍ د اوبو دغه نهر د لیدونکو لپاره ډیر حیرانوونکی دی او د هغه ودانۍ د خپل وخت یو شاهکار بلل کېده. دغه ودانۍ چې د صفویه په پړاو کې اساسي تعمیر شوه، د شاه عباسي په ودانۍ مشهوره شوې ده. د دغه ودانۍ د جوړولو دقیق وخت نه دی معلوم او د ودانۍ په دروازه یو خالی کتیبه لیدل کېږي. له نخو نښانو داسې ښکاري چې اوسنۍ ودانۍ په یوه ویجاړه شوې لرغونې ودانۍ جوړه شوې ده. هغه لوښي چې د دغه ودانۍ په شاوخوا کې ترلاسه شوي دي په زیات احتمال تیموري پړاو سره اړه لري او دا نښه ښیي چې دغه ودانۍ له صفویانو مخکې موجوده وه. د شاه عباس کاروان سرای د شمال په 2 کیلومترۍ کې د عین الرشید ستره کاروان سرای ده. یوه ستره چشمه چې له خوږو اوبو ډکه ده د کاروان سرا او د ښکار ځای د ساتونکو د ځای په منځ کې ده چې اوبه د یو لختي یا ویالې له لارې چې اوس یې هم څه آثار پاتې دي د نباغ ته وتللې تر څو ونې او بوټي سیراب کړي. د محل کنډوالی او باغ نن له بیاباني اغیزو پټ دي چې د تیرو کلیو بوټو او ونو په ځای راټوکېدلې دي. د عین الرشید ودانۍ له بهره شپږ 80 متره اوږده او لږ تر لږه 75 متره پلنوالی لري او دوه ستر حیاتونه هم لري چې اصلي انګړ یې 150 متره اوږد او 75 متره پلنوالی لري. د شاه عباسي کاروان سرا د جنوب ختیځ په 1 کیلومترۍ کې یوه بله صفوي ودانۍ ته تر سترګو کېږي چې د حرم سرا محل بلل کېږي او ظاهراً پکې د مسافرت په وخت بادشاهي کورنۍ، حرم سرا او په نورو وختونو کې د بادشاهي شکاریانو د استوګن ځای و. د دغه ودانۍ د سقاک اوبه د سیاکو په لمنه کې له موجودو چشمو د یو کانال په وسیله له یوې درې له تیرېدو وروسته د حرم سرا د جنوبي جبهې په بهر کې یو تالاب ته رسیدلې او د هغه له ډک کولو ورسته به د یو بل کانال لاره د حرم سرا په داخل کې یو بل تالاب ته منتقل کېدلې. د حرم سرا په جنوب لویدیځ کې یو ستر حال او په شمال کې یو حال او دو ایوانونه موجود دي. دا سمنان ولایت لتیرو وختونو د ایران د مالګې د تامینون کې یوې سیمې په توګه پیژندل شوې ده. په ګرمسر ښار کې د مالګې اویش معدنونه موجود دي چې د ایران د استعمال د مالګې زیاته برخه تامینوي. مادن کوهدشت د مالګې د تونلونو او د مالګې د یو غار په دلیل د دغه ښار په یوې مشهورې جاذبې بدل شوې دي. د دغې سیمې بهرنۍ منظره د غره په شان ده چې د مالګې په راویستلو سره د هغه دننه یو غار رامنځته شوی وي. د دغه غره په خوله کې توربخن کاڼي لیدل کیږي او هر څومره چې په غره کې پر مخ لاړ شو د مالګې د کاڼو رنګونه روشن کیږي. د غره دننه د مالګې 12 میټرې ستنې موجود دي چې ځان ته د سیلانیانو نظر جلبوي. له دغې ښکلې او جذبونکې سیمې په کتنه کې هغه یوه ډیره ښکلې منظره چې تاسو یې وینئ هغه شعرونه دي چې د باران په وسیله پنځل شوي دي. همدارنګ په لاره کې د مالګې کریسټالونه هم ډیر ښکلي ښکاري چې د ګوبي هګۍ او نورو ډول ډول شکلونو او رنګونو کې تر سترګو کیږي. د رنګ دغه تنوع د مالګې په ترکیب کې د موجودو عناصرو ناخالصیو په دلیل ده. د ایران د زیاتې برخې د آب و هوا د اوچوالي او په سده پاسه شپږو میاشتو کې د کمو بارانونو په دلیل په بیلابیلو ښارونو کې د خوږو اوبو د تامینولو او اوچو موسمونو لپاره مختلفې تابعیاوې په نظر کې نیول شوې دي. د بند جوړول، قنات او د اوبو زیرمه کول په دغو تابعیو کې شاملېږي چې نن سبا د دغو ښارونو په یوه سیاحتي جاذبې بدل شوې دي. د ګرمسار د اوبو زیرمه هم چې د ګرمسار د ښاریو جاذبه ده په همدغه ډول جاذبو کې راځي. د ګرمسار د اوبو زیرمه د سیمې د اوبو تر زیرمه ده او د دغه ښار ډیره جالبه ودانۍ حسابېږي. د هغه جوړېدل د قاجار پړاو تک ورګرځي او په شمالي اړخ کې د ګرمسار جامع جومات جوړ شوی دی. د اوبو اصل سرچینه او زیرمه د پوړیز گنبد په شکل او له خښتو جوړه ده. ظاهرا د جوړېدو په وخت کوسه دننه موجود وو چې نن سبا د میدان په شکل کې دی. د لومبنیو روشندان پورې د هغه د ګول پوړو شمیر سلی رشته. د هغه جوړتیا تقریبا سلو سوارلس د هغه جوړتیا کابو 14 میټره وه چې د کال 15 میاشتې د خار او خوشه اوسیدونکو د سکلو اوبه تامینولې. د اوبو د دغه زیرمې د گنبد په سر کې د داخل د هوا د خالی کولو او د اوبو د یخو ساتلو لپاره یو وړوکی مقابی شکل هوا کش یا اگزاسټ جوړ شوی دی. گرانو محترم و دوستانو، د ایران سیل نومې پروگرام وخت په همدې ځای ختمیږي. په لوی او مهربان خدای مو سپارو. الله مو مل او ملګری شه.
کلا
راشا
هر کله راشه پروگرام مینوالو ګرانو او قدرمنو دوستانو چې په هر ځای کې چې په ایران اسلامی جمهوریت کې که په افغانستان کې که په پاکستان کې یا د نړۍ په نورو هیوادونو سیمو کې او زمونږ غوړی زمونږ توده سلامونه نیکی هیلې او خیر پرزونه قبول کړي. دا د زیب شاهین
او ز فاطمی
ستاسو په خدمت کې حاضر شوی وو چې ستاسو خطونه لیکونه برېښنا لیکونه غږیز پیغامونه او نور واړه واړه پیغامونه چې کوم را رسیدلي دي ستاسو په خدمت کې وړاندې کو او استفاده ترې وکړو.
شاهین صاحب که ستاسو اجازه وي زه هم خپلو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم او ګرانو دوستانو په واټساپ ګروپ کې زموږ تر راتلونکو 14 ورځو لپاره مطرح شوي موضوع د افغانستان او د بیت المقدس د مظلومیت فریاد ده. تاسو کولی شئ په دغه موضوع خپل مطالب او نظرونه راولیږئ. یادونه کوو چې د فلسطین د خلکو پر ضد د اسرائیلو او د هغې د ملګرو امریکا او د انګلستان او دغه راز د فرانسې او ورسره د عربو هیوادونو په تیره بیا د سعودي عربستان او متحده عرب اماراتو د سیسې ظلمونه او جنایتونه لچا پټ نه دي. نور ستاسو وخت نه اخلو او ستاسو د نظرونو او وړاندیزونو هم په تمه یو. نو یادونه کوو چې زموږ د واټس شمیره دا ده 00 9 0 3 15 0 6 15 4 9 او 6. تاسو په همدې شمیره سره کولای شئ چې په واتساپ ګروپ کې راشئ او زموږ سره تماس او خپل نظریات وړاندې کړئ.
ان شاء الله
تاسو خو خو شاهین صاحب یو دمه بکوو بیا بیرته راځو.
بس بالکل مې خوښه ده جی. فاطمی خور دغه کلی شیرونه چې وسه وړاندې کول غواړم زمون ګران ملګری او ریدونکو بهرام ملنګ سه برالي غلي دي چې عنوان دی حمید سخن سازی کړه په پښتو کې. نو که خوخه مینو دا به
وته بیخي سم ده.
حمید بابا وایي چې نازولې زوی نه اخلي ادب او د سوري نخل نه نسی رتب
رتب
په غوجل کې باریخر او کچر خدي نه په خونه کې جاهل او بیطلب چې پیداشي یو ناقص په قبیله کې سومره خوي چې پیداشي یو ناقص په قبیله کې وړاندې ورستا هبته کاندې نسب د پسر په نیک او بدو پلار یادېږي. دا خبر دی په جهان کې مجرب او بیا وی په سواره باندې یه ګوته اخودلا په سواره باندې یه ګوته اخودلا چې اس برابر نزی په جلب او پزړ مهر په خله قهر زویته بویا پزړ مهر په خله قهر زویته بویا سخه وای چرته ډب هلته ادب او یوسف هل شو لایق د بادشاه یوسف هل شو لایق د بادشاه چې اوخړه سپیړه د غضب او هر ناقص لکه مغز باندې بنیږي هر ناقص لکه مغز باندې بنیږي چې حمید نرم گوئی کا شکر لب.
دا ګران ورور بهرام ملنګ صاحب ډیر ډیر مننه کوو چې دا ښکلې شعرونه موږ ته راستولي او موږ هم خپلو قدرمنو اوریدونکو ته خپور کړه او موږ هم ترې خوند
واخیستو نصیحت مو ته واخیستو ډېر د نصیحت نه ډک شعرونه ډېر
مننه. دغه شعر چې زما په لاس کې دی شاهین صاحب د ګران ورور سهیل احمد د پاکستان له خیبر سیمې څخه مشترک
دی.
دا وایي چې لیونۍ شم نن می با لیونۍ شم نن می یار لیدلی نه دی ما د درس جهان سردار لیدلی نه دی. هر ونه خپل خپل میوه نیسی هر ونه خپل خپل میوه نیسی په نارنج کې ما انار لیدلی نه دی. مالداری او دینداری دی سره لری مالداری او دینداری سره دی لری ما مالدار سره دیندار لیدلی نه دی. چې پیسې ورسره نه وي خود غریب وي، چې پیسې ورسره نه وي خود غریب وي. ما غریب سړی او خيار لیدلې نه دی، البته دا څه خو نه ده، داسې دا یو شاید
دغه دی د دې نه د دې فاطمی خور د دې مطلب دا دی کنه چې اوخیار مطلب دا یوازې نه دی، اوخیار مطلب یعنی چالاک،
چالاک
یعنی دا پیسې په چالاکۍ سره ګټلې شي، په چلول سره ګټلې شي. او دا غریب سړی چې وي کنه دی چونکه ساده وي، دل چلول نه ورځي، د پیسو ګټلو چل ورته نه ورځي، نو دی مالدار نه وي. او مالدار کا اکثریت په ډیر کم خلک به وي چې هغه به د پلار نیکه به ورته سپاتې شوي، یا به مطلب یې چې په خپل محنت به ګټلي. ګینې اکثر مالداران چې کم دي هغه د خلکو وینس کی، د خلکو په مالونو باندې خېټ اچوي
غواړو چې انشاءالله تعالی هر څوک چې پیسې غواړي ورته پیسې راکړي، او هر څوک چې د خدای تعالی څخه اوخیاری غواړي اوخیاری
او پیسې هم د حق
حلال لاري وي. د سویل احمد د دغه ښکلي شعرونو څخه ډیره ډیره مننه کوو.
دا البته د وجود د رحمان بابا شعرونو،
د رحمان بابا شعرونو
گرانو محترم ملګرو دا غږیزو پیغامونو برخې ته راګرځو چې دا یو پیغام زمونږ خوږ ورور پیر نجیب الله شاه صاحب را لېږلی دی، نو ستاسو پام ورته راګرځو.
د نړۍ ټول مسلمانان دې په دې باندې وپوهیږي چې اوس سلمان د امریکې په لومو کې راګیر دی، میلیاردونه ډالر یې قرضداره کړی دی، دو نمبر اسلحه یې ورباندې خرڅې کړي دي، د جمعې اعلان سم نشي کولی، د اختر اعلان سم نشي کولی، د حج اعلان سم نشي کولی، او ښځو ته آزادي ورکړي، شرابخانې خلاصې کړي دي. دوی صرف په خپلو عیاشۍ باندې بوخت دي، د امت مسلمه غم ورسره نشته، د تیلو پیسې دي، د فلسطین په خلکو باندې لارې تړلې دي. زه د ټولې نړۍ په اسلامي امت باندې غږ کوم چې دغه وخت کې تاسو ټول د ایران د اسلامي پوج او د آیت الله خامنه‌ای تر قیادت لاندې راجمع شئ، بل لار در سره نشته. که تاسو بل بدیل وینئ مونږ ته وښایئ چې دا سړی د دې بدیل دی چې مونږ ورپسې ودرېږو، چې هغه هر څوک چې د امریکې د اثر او رسوخ نه پاک وي. په اوسنۍ حالاتو کې وضعیت د یوې ورځې نه بلې ته خرابیږي، جنګ اوږدیږي، د داعش پروژه په افغانستان کې پیاوړی کیږي. د دې اصل مقصد د ایرانیانو ټکول دي، د افغانانو ټکول دي، همدغه د امریکې او د هغې د استخباراتي شبکو کار دی.
د نجیب الله شاه ورور صاحب ډیره ډیره مننه چې په زړه پورې او له حقیقت څخه ډک پیغام یې رالېږلی. شاهین صاحب، موږ د خپلو قدرمنو اوریدونکو او د دغه ګران قدره ورور نجیب الله شاه صاحب د نورو مطالبو پیغامونو انشاءالله یو بل غږیز پیغام شاهین صاحب چې زموږ ګران قدر ورور غلام جیلانی ساج رالېږ د اوس هم خبروي. او غلام جیلانی ساج ورور همیشه په واتس اپ ګروپ کې ش مطالب شغږیز
پیغام
مشته افتخار ورکی او مشته
زمون ډیر پخوانی اوریدونکې دي، حتی چې د زاهدان ریډیو د وخت اوریدونکې دي،
هر یو ډیر باسواد، یو ډیر علم لرونکی، یو ډیر د فکر خاوند سړی دی. ان شاء الله تعالی چې همیشه ژوندې او بریالي اوسې. پیغام اورو.
ایلمن صاحب ډیره مننه، ژوند غواړو، خوشاله اوسه، آباد اوسه. د یسوع شهر تا ته، سلطانی صاحب ته، د تهران رادیو ټولو کارکونکو او ټولو هغه اوریدونکو ته چې زما ژغه اوري، په دې له سره وړاندې کوم چې ادبي تند مو په ماته سي. وای دا ته چې مخامخ دلبر ته ګورې، دا ته چې مخامخ دلبر ته ګورې، سترګې دې نه برېشي چې لمر ته ګورې. آغه یو ښکلی چې روان دی، خدای نه دی خبر، هغه یو ښکلی چې روان دی خدای نه دی خبر، په ما له خپله ځانه ګران دی خدای نه دی خبر. شاعر سړی یم رښتیا به وایم، شاعر سړی یم رښتیا به وایم، دا ښکلی نه دی دا مې ډیر خوښیږي، زلاند وي لکه ستوری چې لمر سرک وی بزی، زلاند وي لکه ستوری چې لمر سرک وی بزی، ار ښکلی مې په زړه باندې میخ ټک وی بزی، شیخ د کاڼو په تسبو یادوي خدای، شیخ د کاڼو په تسبو یادوي خدای، موږ د اوښکو په تسبو یادوو خدای. زه چې شجره د ښکلو وګورم، زه چې شجره د ښکلو وګورم، ټول د ننګرهار وي چې دا ولي وي، ټول د ننګرهار وي چې دا ولي وي.
واه جی ماشاءالله ماشاءالله، ډیره مننه، ډیره د غلام جیلانی صاحب صاحب ډیره مننه کوو چې موږ ته دا ښکلی پیغام راولېږلو چې هم ته موږ استفاده وکړه او هم ته ګران اوریدونکو. دا بل غږیز پیغام چې کوم دی زمون ګران ملګری محمد اکبر سلطانی را لېږلی دی،
سلطانی صاحب هم داسې دی،
زمون ډیر ښکلی اوریدونکو دی، او انشاءالله چې آینده به موږ سره دغه شان رابطه ساتي، تماس به لري او موږ ته به ښکلي ښکلي پیغامونه لري، نو دا پیغام یې که دې خوښې نو اورو.
اورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو، محمد اکبر سلطانی یم، په دې هیله یم چې روغ جوړ اوسئ. کوم ظلم چې نن پر مظلوم فلسطین او پر مظلوم افغانستان روان دی، د امریکا او د امریکا د د ګډاګیانو د لاس، د دو هدف او د دو مقصد دا دی او چې مسلمانان د بین اوسي، ټول مسلمانان خپل خواته راجلب کی، او د خدای شکر ادا کوو، د خدای شکر کاږو چې مسلمانان یو داسي غیرتي دین دی، یو داسي غیرتي خلق دی، او چې هیڅ وخت به تسلیم ورته نسی، او هیڅ وخت به د دوی خبره ونه مني، او یوازې فلسطین او افغانستان درته شیم نه، ټوله اسلامي کشورونه چې دي بس د دې ظالم لاس دی، او چې مسلمانان له منځه یوسي او خپل وخت مسلمانانو پر سر واقدار کی، او دغه رنګه لکه مظلوم افغانستان چې اشغال کوي اوس داسې قرار و نورو اسلامي کشورو ته غواړي چې لار پیدا کی، او د امریکا هدف او د امریکا منظور دا دی چې خاص د اسلام د بینه یوسي، خاص دی غواړي چې اسلام ورکی، د ده مقصد دغه دی، د ده منظور دغه دی، او په هر لحاظ د خدای شکر چې اسلام یو غیرتي دین دی، او هیڅ وخت به ورته تسلیم نسی، څو ته مرګ ده ساعته به خپل مقاومت وکړي، ا د چا خبره و دې څو چې په یو ور راکې وینی لام به هم ده د اسلام او د دې مقدس دین دفاع وکړي. او راځم د فلسطین وانخت، نو دا مسلمانان کشورونه چې دي امریکا هر یو خپل پیغام اخته کړی دی، داسې کړی دی چې یو د بل غم تخلاص نه وي، هر یو بس خپل پیغام اخته کړی دی. انو خو متاسفانه چې عربي کشورونه بس بده دي او مظلوم فلسطین ته نه ګوري، او خدای دې وکړي چې پر افغانستان او فلسطین خداوند خپل رحم وکړي، او دغه دعاوې به کوو چې خدای دې دا ظالمان چې غواړي موږ ته او زموږ دین ته او قرآن ته ضرر ورسوي، خدای دې نیست او نابود کړ. بس مو دغه به ورته وایو چې الله دې د دین دشمنان تباه کړي. مننه.
خو د خپل ګران قدر ورور اکبر سلطانی صاحب هم ډیره ډیره مننه کوم.
خو فاطمی خور دا شعرونه چې کوم دي د مشهور شاعر د پښتو انقلابی شاعر رحمت شاه سایل صاحب شعرونه دي چې زموږ یو ګران ملګری اکبر خان د پاکستان له شمالي وزیرستان سیمې نه رالیږلي دي. نو څنګه دې خوښه ده واوره ورته؟ سایل صاحب وایي چې زما په دواړو اوږو ناستو فرښتو ولیکئ. زما په دواړو اوږو ناستو فرښتو ولیکئ. زما په سر کې سلیکئ نو په پښتو ولیکئ. او د پاکی مینې ګناګارو چې منکر پر نشي. د پاکی مینې ګناګارو چې منکر پر نشي. د رقیبانو الزامونه په تندو ولیکئ. ډیر خلیخه ډیر بیا وی زما په لاسو او په خپو کې دیوتاګانو د وخت. زما په لاسو او په خپو کې دیوتاګانو د وخت د نوم د اجل په زولنو
ولیکئ.
او د زنجیرونو خالقانو د وحشت زامنو. د زنجیرونو خالقانو د وحشت زامنو ما په قطار کې د جوندون د لیوانو ولیکئ. بتاین. او بیا په اخر کې وای د ازادۍ علم بردارو د نړۍ قامونو. د ازادۍ علم بردارو د نړۍ قامونو اوس د نړۍ نقشه کې کور د پښتنو ولیکئ.
ډیره ډیره مننه کوو د خپل ګران قدره ورور سایل شاه صاحب په دغه ښه شعرونو کې. شاهین صاحب خو متاسفانه موږ وخت نه لرو ځینې شعرونه به پاتې شو متاسفانه. خو انشاءالله تعالی که مو وخت باقي وو او ژوندي وو انشاءالله په بل پروګرام کې دا شعرونه خپرو. نو د قدرمنو اوریدونکو له حضور اجازه غواړو.
الله مو مل او ملګری شه. گرانو او محترمو اوریدونکو، هیله ده چې زمونږ د خپرونه مو د پام او استفادې وړ ګرځېدلې وي. زمونږ د خپرونه په همدې سره ختمیږي. تر بلې خپرونې پورې مو په لوی او مهربان خدای سپارو. خاد او آباد اوسئ. Thank you.